یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر لخپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د دې غرمنۍ خبری مجلې د سر موضوع مو په ترکیه کې د هغو افغانانو په اړه ده چې د ترکیې په وان ښار کې په اوبو کې ډوب سوي دي. د دوی د ځینو مړي نن سهار کابل ته رسېدلي دي. دا راپور به هم واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کرونا وبا له امله د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړی دی. نور راپورونه هم په دې غرمنۍ مجلې کې اوریدلی سئ. خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په هلمند کې چارواکي وایي چې تیر شپه په حملو کې دوه افغان عسکر وژل شوي او شپږ نور زخمیان دي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح ولسي جرګې ته په یوه انتقادي پیغام کې لیکلي چې د ملي دسترخوان په نوم له فقیرو خلکو سره د مرستې د پروګرام رد دا معنا نه لري چې نړیوال بانک به په افغانستان کې دا پیسې د پراختیایي پروژو لپاره زیاتې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د نارت ستورم دوه په نوم د طبیعي ګاز پر نل لیکه چې یوه برخه یې تر بالتیک سمندرګي لاندې تیریږي نن خبرې کوي. او په پاکستان کې د بشري حقونو د کمیسون وزیری شیرین مزاری ویلي دي چې د خبریال متی الله جان په خوشي کېدو خوشاله ده، خو پر خبریالانو دغه رقم حملې د بشري حقونو سرغړونه ده. پوره خبر نو واورئ. د هلمند د تیر شپې په بریدونو کې دوه افغان سرتیري وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي وسلوالو طالبانو لومړی دوه موټر بمه بریدونه وکړل او وروسته یې غوښتل چې ځینو امنیتي پوستو ته سقوط ورکړي چې ناکام شول او بریدونه یې په شا وتنبول شول. ښاغلي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو تیره شپه پر 601 نمبر سړک باندې د ملي اردو او امنیتي ځواکونو پر دوو موټرونو باندې حملې وکړې چې دوه تنه د افغان افغانستان اسکر وژل سوي او شپږ نور زخمیان دي.
تیر شپه ناوخت هلته دوه بریدونه سوي دي. یوه دورایي ته چیرمه هلته دی. لومړی چې په هغه کې سوی دی نهر سراج مکتب استعمال هلته ګچ مشترک کتاب یوه قرارګاه ده، په هغو ته چیرمه نږدې سوی دی چې په دواړو بریدونو کې په تعداد کې دوه تنه افغان سرتیري شهیدان سوي دي او شپږ نور هم ټپیان سوي دي.
وسلوالو طالبانو لا تروسه په دې اڅ نه دی ویلي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د موټر بمونو او وسلوالو بریدونو په ترڅ کې د افغان ځواکونو لس تنه وژل سوي او دولس تنه نور ټپیان دي، خو عمر ځواک دا خبر رد کړ. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح ولسي جرګې ته په پیغام کې لیکلي چې د ملي دسترخوان په نوم له فقیرو خلکو سره د مرستې د پروګرام رد دا معنا نه لري چې نړیوال بانک به په دې ډول وهڅیږي چې په افغانستان کې د پراختیایي پروژو لپاره پیسې ولګوي. د افغانستان ولسي جرګې پرون د ملي دسترخوان پروګرام رد کړ. د افغانستان حکومت د جون په 28مه نیټه د ملي دسترخوان په نوم د مرستې پروګرام پیل کړ چې تر 244 میلیون ډالر زیات پیسې ورته بیل شوې. د افغانستان ولسمشر د تیرې شنبې په ورځ د دې پروګرام د دوهمې برخې د پیل اعلان وکړ. ولسمشر غني هغه ورځ وویل چې تر 90% زیات افغانان د ورځې تر 144 افغانیو کم عاید لري او د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. جمهور رئیسونه ویل چې دا شمیرې د کومو سرچینو پر اساس ښودلی دی، خو نړیوال بانک لنډه موده مخکې ویلیو چې په افغانستان کې به د کرونا ویروس د خپرېدو او د زیات اقتصادي فشار له کبله د نیسمنو خلکو شمیر د دې کال تر پایه 2.5% ته ورسیږي. د جمهور رئیس غني مرستیال امرالله صالح نن پر فیسبوک په پیغام کې چې انتقاد یې کړی دی لیکلي دي چې له غریبو خلکو د ډوډۍ ګرځول میړانه نه ده. په شمال کې چارواکي هغه راپورونه چې وایي د فاریاب د کوهستان ولسوالي طالبانو نیولې ده ردوي. په وروستیو کې داسې راپورونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره سوي وو. د 209 شاهین قولي اردو ویاند نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې دا خبر حقیقت نه لري. د قولي اردو ویاند محمد حنیف رضایی نن رسنیو ته په واستولي پیغام کې ویلي دي چې وسلوالو طالبانو د فاریاب په کوهستان ولسوالۍ کې تېره شپه پر امنیتي پوستو باندې حملې کړې وې چې په دې حملو کې څوار لسوا سوال طالبان وژل سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری په اسلام آباد کې د خبريال متي الله جان په خوشی کېدو خوشحالي څرګنده کړي، خو ویل دي چې داسې کارونه د بشری حقوقو سرغړونه ده. د پاکستان د امنیتي ادارو منتقد خبريال متي الله جان د جولای په 28مه په اسلام آباد کې وټشتول سو او پوره 12 ساعته به درکو. تر خوشی کېدو وروسته هغه جیو نیوز ته چې د پاکستان یو کورنۍ ټلویزیون دی وویل چې تشتونکو پر سترګې ورپټ کړي وي او یو نامعلوم ځای ته بولی وو. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن په دنمارک کې د هغه هیواد له صدر اعظم سره د نورت ستورم دوه په نوم د ګازو د نلیکې په اړه باندې خبرې وکړې. د دغې نلیکې یوه برخه په بالتیک سمندرګي کې تیریږي. دا نلیکه د روسیې ګاز اروپایي هیوادونو ته رسوي. مایک پومپیو به نن په دنمارک کې د صدر اعظم سره د دغې نلیکې پر جزئیاتو وغږیږي. روسیه هڅه کوي چې د نورت ستورم دوه پروژه بشپړه کړي. د نلیکې هغه برخه چې په بالتیک کې تیریږي د دنمارک د اوبو په هغه برخه کې ده چې د دې هیواد په اقتصادي قلمرو کې شامله ده. مایک پومپیو تېره اونۍ د هغو کمپنیو ته چې له روسیې سره د دې نلیکې په بشپړولو کې مرسته کوي خبرداری ورکړ. امریکا استدلال کوي چې د دې نلیکې جوړېدل به د اروپا د انرژي پر مارکیټ د کرملین واک زیات کړي او اوکراین ته به چې د هغه هیواد په ختیځ کې د روسیې د پلویانو بیلتون غوښتونکو پر ضد جنګیږي یوه سزا وي. له روسیې اروپا ته د ګاز دا نلیکه داسې تیریږي چې اوکراین ورڅخه وتلی پاتې کیږي او په دې ډول به اوکراین هغه میلیونه ډالر وبایلي چې د ګاز د نلیکې د کلنۍ مالیې په توګه یې ترلاسه کولای شوای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د یو شمیر هغو افغانانو مړي چې د ترکیه په وان ښار کې کښتۍ په اوبو کې ډوبسه و نن سهار کابل ته ورسېدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي
په پرواز کې چې تیره شپه له استانبول نه کابل ته راغی درې اجساد رانقل شول کابل ته. نن سهار د کابل په وخت راورسېدل. څلور نور جسدونه به نن ماښام حرکت راوکړي د کابل په وخت او سبا سهار ته به راورسېږي.
د هلمند ولایت تیرش په د وسلوالو طالبانو د سختو بریدونو شاهد و. د هلمند والی ویان عمر زواک د بریدونو پر جزئیات وغږیږي.
دوه بریدونه سیمینه یوه درای ته چیر مال ته دی. لومړی کې د هیڅ پاره کې څه ویلې نه لري. تیر ځل مکتب کې سامان تر ګټ مشترک کې تاسو یو قرارداد په هوته چیر منځ کې شوی دی.
په نړیوالو مسایلو کې به دا واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د کورونا وبا له امله د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکوي. که وختو نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اورینس پروګرام مه هیروئ. ورته د خبرونې د سر موضوع ته د یو شمیر هغو افغانانو چې د ترکیه په وان ښار کې په اوبو کې ډوب سوي ول مړي نن سهار کابل ته ورسېدل. دغه مړي په کابل کې د دوی کورنۍ ته سپارل سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې ځینو کورنۍ دوی ته ویلي دي چې د هغوی د کورنۍ څو غړي په دې پیښه کې مړ سوي دي. زما همکار فیروزه عزیزي په کابل کې د دغه پیښې د قربانیانو د یوې کورنۍ لیدو ته ورغلې ده چې لسیمې څخه په دې اړه زموږ سره نور جزئیات شریکوي. فیروز خبرونه ته شرغلې تاسو د کورنۍ تر رسیدلې د دې پیښې په اړه نور جزئیات راکئ او دا چې د کورنۍ په څه وضعیت کې ده.
په یوه ځانې سلام تاسو د ازادي راډیو څخه قانون اړین کوته دا اوس کوم غږ تاسو واره ده همدغه موږ چې زوې په ترکیه کې له لاس ورکړه د دوی کښتۍ اوس دغه قصبې ده په اوبو کې. زه له دغه کورنۍ لیدو ته راغلی یم او دوی ته د دوی جنازه د دوی کورنۍ د غړي جنازه نن سهار چې کابل ته را انتقال شوه پر 9 بجو ورته سپارل شوې ده. د دې وفات شوي کس کورنۍ راته وویل څو شېبې وړاندې چې دوی شاوخوا یو نیم کال کېږي چې د کورنۍ درې غړي یې ترکیه ته ولاړل. علت یې دا و باله چې دلته ورته کار نه و او د مزدورۍ یا د کار کولو لپاره ترکیه ته تللي وو او همدارنګه دوی وایي چې دوه کسان نور له همدغه لږ چې اوس وفات شوی ده خیال محمد نومېږي. له خیال محمد سره دوه نور کسان هم وو چې یو یې ورور دی یو بل یې د خاله زوی. دا په ترکیه کې بندیان شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې د دوی نیول شوي کسان د ترکیه حکومت را خوشي کړي، او غوښتنه یې هم همدا ده چې راتلونکي کې په افغانستان کې څومره نور ځوانان چې دي هغوی ته په کور دننه کار پیدا شي، د کار موندلې زمینه فراهمه شي، تر څو نور د افغانستان ځوانان اړ نه شي چې نور بهر ملکونو ته ولاړ شي، او همدارنګه دوی دلته په هېواد دننه فعالیت ولري، ژوند یې سم وي، تر څو اړ نه شي نور هېوادونو ته لاړ شي او بیا داسې د دوی په شان قرباني شي. پر بجانې دلته ګڼې نورې کورنۍ هم راټولې شوي دي، له دوی سره په غمدازۍ، او د دوی غوښتنه هم همدا ده چې د دوی د دغه قرباني کورنۍ د غږ ورسوي د افغانستان حکومت ته، چې هغوی په دې اړه جدي پام وکړي تر څو نورې جنازې چې په ترکیه کې دي هغه راانتقال شي کابل ته. زه باید یادونه وکړم چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت موږ ته ویلي دي چې 850 کسانو کې 90 کسان په ترکیه کې پېژندل شوي چې هغوی افغانان دي، او یوازې نن 5 کسان کابل ته راانتقال شوي دي. سبا به هم 4 جنازې هغه افغان ځوانان چې هغوی په کښتۍ کې ډوب شوي دي هغه به هم راوستي دي. په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نور معلومات هم شریک کړي دي چې د دغه وزارت د وایان ګران هېواد خبرې به واورو.
په پرواز کې چې تیره شپه له استانبول نه کابل ته راغی، درې 8 ساعت رانقال شول کابل ته، نن سهار د کابل په وخت راورسېدل. څلور نور جسدونه به نن ماښام حرکت راوکړي د کابل په وخت، او سبا سهار ته به راورسېږي، او پاتې نور لس مړي چې پېژندل شوي دي هغه به د جمعې په ورځ راانتقال شي. تر اوسه هغه کورنیو چې موږ ته مراجعه کړې ده د خپلو د کورنیو د غړو په پیدا کولو لپاره، یوې کورنۍ ویلي دي چې یولس نفر د دوی د کورنۍ د غړو په دې حال سکه متاسفانه ځان له لاسه ورکړی ده، او بلې کورنۍ ویلې دي چې اته غړي د کورنۍ له لاسه ورکړي دي.
باید یادونه کوم پر بجانې چې تر دې وړاندې هم افغان ځوانان کله چې ارسوي دي له هېواده بهر لاړ شي د کار او کار لپاره، تر دې وړاندې هم په ایران کې داسې پېښې رامنځته شوي دي چې هغوی له هغه خوا یا کپیان او یا هم جنازې کورنیو ته بېرته سپارل شوي دي. درې کاله وړاندې په افغانستان کې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویلي وو چې په یو کال کې دا درې کلونو مخکې له هغې وروسته کومې شمېرې دقیقه نه دي په ډاګه شوي. درې کاله مخکې په یو کال کې 1,00,000 افغانان ایران او پاکستان همدارنګه اروپایي هېوادونو ته کډه شوي وو. بلې فریبا جانې
ډېر زیاته مننه کوم فیروزه عزیزی و چې په کابل کې د کورنۍ ولیدو ته ورغلی و چې د دې کورنۍ غړي د ترکیې په وان ښار کې کښتۍ په اوبو کې ډوبه شوی و. د دې خبر یا د دې موضوع نور جزئیات ازادي راډیو په نور خبرونو کې هم اوریدلی سي. د خبرونو مو ادامه لري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس ورځو هلمند ولایت. هلمند د تیرې شپې په بریدونو کې 2 افغان سرتیري وژل شوي دي او 6 نور ټپیان دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک وایي چې وسلوالو طالبانو لومړی 2 موټر بم بریدونه وکړل، او وروسته یې غوښتل چې ځینو امنیتي پوستو ته سقوط ورکړي چې ناکام سول او بریدونه یې په شا وتنبول سول. د امریکا سره د سولې د توافق سره سره په هلمند کې د طالبانو لخوا پر افغان ځواکونو بریدونه ډېر شوي دي. په دې اړه تفصیل د هلمند ولایت څخه زموږ همکار الیاس دایره کوي.
د لشکرګاو کندهار ترمنځ د غزیدلې لوی لارې د امنیت پر سرتیرو د غبرېدونې تیر شپه نا وخت سوي دي. د هلمند د والی ویان دومر ځواک وایي په دې 2 غبرګو موټر بمونو او وسلواله نشته کې 2 افغان سرتیر وژل شوی او 6 نور ټپیان دي. ځواک چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل وسلوالو تر موټر بمونو وروسته پر یو شمېر پوستو هم بریدونه وکړل چې د طرفاتو سره په شا وتنبول سول.
دوه بریدونه سوینې و درای ته چیر مال کړی. لومړی کې د هیڅ پاتې څو دې نه لري تر څو مکتب ته ما ته د ګټ مشترک کتاب یو قرارګا ده په هغه ته چیر مې نشي څو دې چې په دوار دې دونو کې په تیر د 2 تن افغان په تیر شي دان څه ویني او شکر نو هم ته کې ان څه ویني. هلته د وسلوار مخالفینو تعلقات هم په مختلفو نقطو کې مخالفین
که هم و مرزواک د دې دوو لویو بریدونو په ترڅ کې افغان ځواکونو ته اوښتي تلفات لږ وبلل، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د دوو موټر بمونو او وسلوالو نښتو پر مهال لس تن افغان سرتیري وژل سوي او دولس نور ټپیان دي. د والی ویاند عمر ځواک چې د تلفاتو د ډیروالي خبر نه مني وویل افغان ځواکونو ته د تلفاتو د اړولو تر څنګ طالبانو غوښتل ځینې پوستې ونیسي او د نارس راډیو لسوالي یو شمېر سیمې هم تر خپل ولکې لاندې راولي، خو امنیتي ځواکونه یې مخه ونیول. که څه هم حکومت د دې بریدونو پراپر طالبانو ورچوي، خو په دې اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. د ملي دفاع د وزارت څخه رسنیو ته په استول سوې خبر پاڼه کې هم د ملي اردو د دوو سرتیرو د وژل کېدلو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. چارواکي وایي د امریکا او طالبان ترمنځ د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې د سولې تر توافق وروسته په هلمند کې پر افغان ځواکونو بریدونه او ځانمرګي حملې ډېرې سوي دي. محمد الی استایی د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو اوس هم د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه له اجملان څخه اورو.
د افغانستان د خر جوړونې او رازی وزارت جمهور ریاست ته د پیروزی د اوسیدنې پروژې د زمکو او زیربنا لپاره یو نوی وړاندیز کړی. د دې وزارت ویان حشمت ناصری نن ازادۍ رادیو ته وویل د خر جوړونې او رازی وزارت سرپرست د اوبو او خاري پراختیا په عالي شورا کې ټینګار وکړ چې په خارګوټو کې د نمرو اخیستو په هدف د خلکو هڅونې لپاره اړینه ده چې د مځکو او زیربنایي پروژو په بیو کې مارکیټ او اقتصادي شرایطو ته په پام کمې راشي. ښاغلی ناصری د ولسمشر غنی وروستۍ څرګندونه یاد کړی چې ویلی دی د خار جوړونې او رازی وزارت نظر پر ځای دی او د دولت نظر دا دی چې خلکو ته د اوسیدنې پروژې بریالۍ او عملی بڼه خپله کړي. د خار جوړونې وزارت ویاند وایي چې د ښاغلي غنی لخوا ټینګار شوی چې د نورو سمونو او د وروستۍ پریکړې لپاره دی دا موضوع کابینې ته وړاندې شي. د پیروزی خارګوټي پروژه د کابل په دې سبس کې ده او اوس پکې د یو متر مربع مځکې بیا 15 امریکایي ډالر خودل شوی. اخو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانون ټول پروژې د ولسی تړون د پروګرام لالارې اقتصادي او ټولنیز خدمتونه چمتو کوي. د دې وزارت ویاند عبدالقادر مصطفی نن و بخیده دی وزارت ویاند عبدالقادر مطفی نن ازادۍ رادیو ته وویل دا ګام په دغه سکتور کې د خلکو د ګډون د پیاوړتیا لپاره اخیستل شوی دی. خغلی مطفی زیاته کړه چې تیر ورځ د قانون او پټرولیم وزارت د کلیو او پراختیا وزارت د تاپی پروژې په اوږدو کې د ټولنیزو خدمتونو په بیلابیلو اړخونو بحث کړی او نن هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ لس پوله، یو ایرو 50 افغانۍ 50 پوله، یو پاوند 95 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ روپۍ 1050 افغانۍ، یو زر پاکستانی کالداري 4650 افغانۍ.
درزته مننه کوم اجملند دوستانو د دې خبرونه کولای شئ چې د ازادي رادیو پر وپاڼه بیا هم ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس په نړیواله موضوع راوخلو خو تر یوې دمې وروسته
ازادي رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونا وبا له امله د وضعیت له خرابېدو خبرداری ورکړ. ولسمشر ترامپ دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې پرون په امریکا کې په یوه ورځ او شپه کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو شمیر له زرو واوښت. له دې مخکې یوازې په جون میاشت کې په یوه ورځ کې دومره کسان د دغه وبا له امله مړه شوي. په دې اړه نور حال نور یاس نوري راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا له امله په هیواد کې رامنځته شوی وضعیت به له دې لا خراب شي. ترامپ چې پرونی په سپینه ماڼۍ کې د اپریل له میاشتې راهیسې د لومړي ځل لپاره د کووید 19 ناروغۍ په اړه په خبري کنفرانس کې خبرې کولې، په خپله هم ماسک اغوستی و او تند لهجه یې غوره کړې وه. خو ترامپ په عین حال کې د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه او ویې ویل چې د متحدو ایالتونو په ځینو برخو کې کارونه ښه روان دي. ترامپ له امریکایانو په کلکه وغوښتل چې ماسکونه واغوندي، هغه څه چې د ده په برخه کې د ستر بدلون څرګندونه کوي. ترامپ له میاشتو راهیسې له دې ډډه کړې چې خپله ماسک واغوندي او نه یې هم نورو ته د دې شی سپارښتنه کړې وه. ترامپ اوس وایي ماسکونه اغېزمن تمام شوي دي. د کووید 19 ناروغۍ په اړه د ټرمپ له څرګندونو سره هم مهاله په یوه شپه او ورځ کې په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو شمیر له زرو واوښت. تر دې مخکې دغه ریکارډ د جون په 10 ثبت شوی و. متحده ایالات د نړۍ تر بل هر هیواد کورونا وایروس سخت ځپلی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې 1.4 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي چې له ډلې له 141,000 زیات کسان مړه شوي او د هغوی چې درملنه شوې شمیر له 300,000 پورته شوی دی. په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم دغه ناروغي اوج ته رسیدلې او هغه د دې سبب شوی چې د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیرته تدریجي بندیزونه ولګول شي. د استرالیا په میلبورن ښار کې سرلننه اوسیدونکو ته ویل شوي چې له کوره بهر باید ماسک واغوندي. په مکسیکو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو شمیر له 400,000 واوښت. په برازیل کې په تیرو 43 ساعتونو کې په بې ساري توګه له 140,000 زیات کسان پر کورونا اخته شوي او له امله یې نږدې 1,400 کسان مړه شوي دي. په ټوله نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شویو کسانو شمیر له 15 میلیونه او د مړو شویو نږدې 640,000 کسانو ته رسیدلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د سا بندیدل دي. اوس ول رحمت الله افغان خبرو چې د کابل چاپرسپانو نن پر کوم مسایل باندې تبصره او لیکنه کړې ده.
هشت صبح رسپانې لیکلي ارګ او سپیدار مانی د کابینې په جوړښت ستونزې لري خو مهمو مسایلو ته اشاره کړي. د لیکوال په باور حکومت د نږدې 600 طالب زندانیانو په نه خوشی کولو ټینګار کوي چې د طالبانو ته یو پلمه په لاس ورکړي. په سر مقاله کې راغلي په اوسنیو شرایطو کې حکومت باید خپل منځي اختلافات وي خواته کړي او د سولې رامنځته شوی فرصت ته کار وکړي چې د سر مقاله لیکونکي په خبره داسې نه کیږي. د لیکوال پاند که طالبان په افغان حکومت غږ وکړي چې همدا اوس خبرو ته چمتو یو، حکومت به ځکه خبرې پیل نه کړای سي چې ایجنډا نه لري. لیکوال سپارښتنه کوي چې افغان حکومت د سولې بین الافغاني خبرو ته د چمتووالي لپاره سر له اوسه په ولایتونو کې نظر پوښتنې پیل او له بیلابیلو اقشارو سره د سلا او مشورې وکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا به پیل کېدونکې بین الافغاني خبرو کې ګټورې تمامې سي او د سولې خبرې به بریالیتوب ته ورسوي. مسیر ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي حکومت د طالبانو پاتې بندیان هم ژر خوشی کړي چې بین الافغاني خبرې پیل سي. د لیکوال پان کچېری حکومت په دې برخه کې مجبوریتونه لري او وسی نه رسیږي او د چا لخوا ورباندې فشار وي نو باید هر څه له ولس سره شریک کړي چې ولس پوه سي. کنه نو د لیکوال په خبره د بین الافغاني خبرو په وړاندې د پلمو لټولو پر ضد به اولس راپورته او خپل غږ به اوچت کړي. د سر مقالې په پای کې راغلي په هیواد کې جګړې ورځ تر بلې زور اخلي چې زیان یې اولس ته رسیږي. د بین الافغاني خبرو په وړاندې خنډ کله هر لوري وي نور د منلو نه دی. مسیر دغه خبره داسې مهالي کلي چې افغان حکومت د نږدې 600 هغو طالب بندیانو د نه خوشي کېدلو خبره کړې چې جرمي دوسیې لري او د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون هم په وار وار دا ټینګار کړی چې د بندیانو د خوشي کېدو په بهیر کې باید د جنګي مجرمینو په برخه کې محتاطانه چلند وسي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په کونړ د پاکستان د توغندیزو بریدونو په اړه تبصره کړې. پاکستان دا کار د دې لپاره کوي چې په سیمه کې ډار خپور کړي او د کونړ په سیند جوړیدونکو بندونو مخه ونیسي. د سر مقالې په پای کې راغلي افغانان به له ځانه دفاع وکړي او په دې برخه کې د هرې دسیسې مخه به ونیسي. هیواد دا موضوع داسې مهال راخلي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار تېره ورځ د یو لوړ پولي پلاوي په مشرۍ د کونړ سرکاڼو ولسوالۍ ته چېرته چې په دې وروستیو کې پرې د پاکستان لخوا توغندي وتوغول سول تللی وو او هلته یې په خپلو خبرو کې ویلي چې دښمن غواړي د توغندیو په توغولو سره د جنګیالیو تر ولکې لاندې سیمو ته وسعت ورکړي. خو ښاغلي مهم دښمن واضح نه کړ او نه یې مشخص د کوم هیواد نوم یاد کړ.
زموږ خلاصه د ریډیو اوري. هغه غوري نجلۍ چې له طالبانو یې د خپل پلار او مور غچ اخیستی وایي چې پتن کې یو څاڅکی وینه هم وي له دې ډلې سره به وجنګېږي. د قمرګلې نوم هغه مهال د نړیوالو رسنیو سره ټکي سو چې نوموړي دوه طالب وسلوال ووژل او ولسمشر غني یې هم له دې کار ستاینه وکړه. دغه نجلۍ په نام نو سیمو کې د خلکو خوندیتوب ته د حکومت جدي پاملرنه غواړي. خاطر پر دې نور جزئیات راکوي.
ورسله دی چې د ویزوان غورین جلیل لوري د دوه طالب وسلوال د وژل کېدو خبرونه پر رسنیو کې خپاره شو. یو لړ پښتنې راولاړې شوې چې یاد انجلی د خپل مور او پلار وژون کې څه ډول ووژل. قمر ګل له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وایي
د شپې یوه بجه وه، موږ ویده وو. زما مور او پلار په یوه خونه کې ویده وو، زه او ورور مې په بله خونه کې پراته وو. زموږ د کور د دهلیز ور وټکول سه، مور مې دروازه خلاصه نه کړه. هغوی یعنی طالبانو هم ور مات کړ او راغلل. زما مور یې بهر وویستله او ویې ویشتله. بل ځل یې زما پلار له کوټې بهر کړ او ویې ویشت. ما هم پر هغوی ډزې وکړې او دوه کسان یې ووژل شول.
پنځلس کلنه قمرګله وایي طالبانو یې پلار ځکه وباژه چې د قوم مشر و. قمرګله اوس د خپل پلرني ټاټوبیا ګیروت څخه د تیوري ولسوالۍ مرکز ته راوستل شوې. هغه له حکومت غواړي چې د نجونو لپاره د زده کړې زمینه برابره کړي او ناامنو سیمو ته امنیتي ځواکونه واستوي.
له ولسمشر غواړو چې زموږ امنیت ټینګ کړي، په آرامه ژوند وکړو او خپل راتلونکی جوړ کړو. ولسمشر دې موږ لپاره ښوونځي فعال کړي او هڅه دې وکړي چې زموږ د سیمو امنیت خوندي کړي.
د قمرګل یو خپل عبدالقدیر له حکومت غواړي چې د نوموړي او کوچني ورور امنیت ته جدي پاملرنه وکړي.
له حکومت نه غواړم چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې لازم اقدامات وکړي. دې دواړه ځوانانو ته باید د زده کړې زمینه برابره کړي، د دوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره ښه پروګرامونه جوړ کړي.
د غور ولایت د تیوري ولسوالۍ ولسوال محمد رفیق عالم وایي قمرګل او ورور یې د ولسوالۍ مرکز انتقال شوي او ټاکل شوی چې د ولایت مرکز فیروزکوه ته ولیږل شي.
موږ په دې دواړو قهرمانانو ویاړو. هغه تیری کوونکي چې د دوی په کلي او کور یې حمله کړې وه، دوی ورته د عبرت درس ورکړ. درې کسان یې ورته ووژل او یو یې ورته ټپي کړ. موږ اوس هغوی د ولسوالۍ مرکز ته انتقال کړي او په نږدې راتلونکي کې به یې د ولایت مرکز ته ولیږو. له افغان ولسمشر غوښتنه کوو چې دې قهرمانانو ته د ملالۍ مډال ورکړي.
وروسته له هغه چې طالبانو د قمرګل مور او پلار او یو خپل ورته وبژل، نوموړي د طالبانو دوه کسه وبژل او د غور ولایت لپاره د طالبانو استخباراتي مرستیال ټپي کړ. طالبان بیا دغه اداوې په کلکه ردوي. د دې ډلې وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې په سیمه کې د افغان سیمه ییزو ځواکونو یعنی اربکیانو او طالبانو ترمنځ پر یوې پوستې نښته شوې. د ښاغلي مجاهد په خبره په دې نښته کې دوه طالب وسلوال ټپیان شوي او مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبلا وخته ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر هم تېره ورځ د کابینې په ناسته کې د یاد انجلۍ اتلولي وستایله.
ستاسو له پیغامونو
زابل خبرې کوم. در په در یو دغه حکومت کومک نه کړی. دا فرما پاک باندې خلک ډېر مشکلان دي، لارې پر بندې دي. نو موږ سره کومک وکړي دغه جنګونه دي، ټکان دي، شیان ګران دي. حکومت توجه نه ده کړې. توجه د حکومت خواړو چې موږ سره کومک وکړي. وسلام.
السلام علیکم. د پکتیا د تمکنې ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا مرکز ګردی څخه تر ډنډي پټان څخه د پورې غځېدلی سړک د اندازې زیات کنډو کپر شوی ده. بېرته خراب شوی ده، بېرته کنډو کپر ده. دا سړک دې ترنزیل شي او پاکستان ته دې په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم فعال شي تر څو د لوی پکتیا د میشتو خلکو ستونزې حل شي.
زه یو لنډ پیغام لرم. ابراهیم جان ارمانی ما د هلمند ولایت د استرګا شهر سره په تماس کې. پیغام دا دی ورور چې د برق په موضوع باندې غږیږم. برق دغه څلور مشکله کیږي، شل کاله کیږي دغه برق دی ورور. او تکي وش پر ازي نو چې واوري په سنگین کې لنج کې درې دي، چې واوري په سنگین کې لنج کې درې دي. زه د لور څورو چارواکو څخه دا هیله ورزول لرم چې مشته دا برق شپ په شتوګه راکی او مشته را ورسیږي. دغه شل کاله کیږي دغه برق غم نزمور مشرو خوړي، نزمور لور څورو چارواکو کو خلې نظم وکلانو خلې نو دا می هله ورته دا چې دا چې یو میټه ورته ټاکي چې دغه خدو پر سرو باندې یا ته دغه شاوخه باندې د شپستی او توا چې نو ته دغه برق موضوع حل کی. والسلام.
ستاسو پیغام
ستاسی نظر.
دوستانو ستاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مرسولې و د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له ما شام تر وو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل شهر پنځه څپه په ټول افغانستان کې اورېدلې سي. په کابل کې د غرمې دولس بجې و دېرش دقیقې سوې. یو ځل بیا له فرشتې جلالزی څخه د مهمو خبرونو سرچکې اورو.
وستوال طالبانو بګاده هلمند او کندهار په لوی لار دوه موټر بم بریدونه کړي چې پکې دوه افغانستان دوه سرتیري وژل سوي او تته نور زخمیان سوي دي. د هلمند والی ویاند مرزواک دا خبر تایید کړی دی. د افغانستان د ولسمشر مستیال امرالله صالح ولسی جرګې ته پیغام کې لیکلي چې د ملي دسترخوان د پروګرام رد دا معنا نه لري چې نړیوال بانک په دې ډول وهڅیږي چې په افغانستان کې د پراختیایي پروژو لپاره لګښت ورکړي. د ملي دسترخوان پروګرام ولسی جرګې پرون رد کړ. د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح نن پر فیسبوک په یو پیغام کې لیکلي چې له غریبو خلکو د هغوی د حق یا ډوډۍ ګرځول میړانه نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د نارت ستورم دوه په نوم د طبیعي ګاز پر لیکه خبرې وکړي. د دې نه لیکي یوه برخه تر بالتیک سمندر کې لاندې تیریږي او د روسیې ګاز اروپایي هیوادونو ته رسوي. مایک پومپیو نن په دینمارک کې د هغه هیواد له صدراعظم سره پر دې مسله خبرې کوي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری په اسلام آباد کې د خبریال متی الله جان په خوشکېدو خوشحالي څرګنده کړې، خو زیاته کړې ده چې داسې کارونه د بشری حقوقو سرغړونه ده. د پاکستان د امنیتي ادارو منتقد خبریال متی الله جان پرون په اسلام آباد کې ناڅرګندو کسانو وتښتاوه او دولس ساعته بې دره کړو. هغه تر راخوش کېدو وروسته په پاکستان کې کورنیو رسنیو ته ویلي چې تښتونکو یې سترګې ورتړلې وې او په نامعلوم ځای کې یې ساتلی و.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وای پاڼه هم بیا لوستلای سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ اوس هم د ژمنی سرسام اونیس پروګرام لرو. د زهرو کاروان پروګرام خبرې دوته چمتو دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنکی موتاش ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې چارو وزارت وایي جرمي اقتصاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د بحث یو مهمه موضوع ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی بل مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په پنشیر ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر نشئی مواد ونیول شول. د پنشیر د والی ویان محمد منصور نبی د سرطان د میاشتې پر 15 ویشتم